عام خلکو په تصور ذهن کې هم شته ده، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم ونهشي. بالکل افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیونه ډالره و. یو جګړې عمومي عامل به و د دې تر څنګ فساد و، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومې ناقصې وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد وو په سمه لاره ونه لګېدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هم هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وو یا راښکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران په دې پیسو ونه شوې، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متواتر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه ښه دی تر 13 لسیزونه. دا مال عامو خلکو نه اورېدلی دي، د خلکو دسترخوان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یو اندازه، ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه افغانستان تر اوسه پورې هم هماغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه. افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دایمي شکل باندې حل نه شي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم. بالکل د تېرو 40 کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو 60 کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه‌ګذاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده د دې په خپل باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه‌ګذاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه. خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نشو چې هغه دایمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کامنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو خون کیم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاوو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بلکل خپل کور سپړلو ته هم اجازه نه ده ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي، دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي، میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلی، قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې، نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني، زمونږ اوریدونکي افغانانو
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره بیا اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو تشکر، خو پښتو مې فهموم یا کنده که مشکل دارم خانه خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله این از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که هم پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و هم 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. او دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذیې نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده، توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملایش ما هم گفتیم شما هم میدونید که چندین عوامل است واقعیت، او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به توی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک امو کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کرده نمیتونم، نی دولت مراد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، در این کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای 1.40 تبغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 1000 بود، مثلا 1.40 سال غریس مایانه کارگر 8000 و 10000.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورځو، یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شو، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم. خیر، زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد زای صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زای صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور، هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سره اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده، او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
پدې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي، او کورزی خپل څېړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څېړنه یې ده.
تاسو پانه چې ماته د عمر معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې
لمړنۍ لاس معلومات راټول کړي دي چې دویم لاس د خلکو څخه اخیستي دي. دا که دوی واضح کړی و نو معلومات ته جواب درکړی. ما هم راپور ولوسته او د دوی د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی ده ویلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي او په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیایي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر چې افغانستان کې د هغوی راتلونکي ژمی میاشتو کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور چې جوړ شوی ده که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري بېوزلي زیاته شوې ده. دغسې د ازادي راډیو سره موږ د بعضې کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې ده په افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ او د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. نو دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړې ده هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې ځینې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه دوی چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغانۍ نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په ژوند پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي هغه هڅې مؤثرې هڅې دي، خو دا چې څه کېږي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهیزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بل ګرام ما غوړې
اوسه اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې وروستیو کې خپور شوی، په هغه کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوئ قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګورئ له خلکو سره ګرځئ او تماس نیسئ له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخ په ځوړ دی او کنا د ښه کېدو په حال کې دی؟
کوم پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي، هر سړی پر دې باندې قادر دی خپل د ولایت تصویر ورکې. جوزجان هم د اسیدې اقتصاد فازې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو. باوجود چې جوزجان د غازو معدنو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بې روزګاره دي، اقتصاد د خلکو ضعیفه دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرځن 300 مصرف لري، هغه سل 500 روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغوی اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري. نو بله خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10,000 لري، څوک 3,000 لري، او څوک 15,000 لري. نو په دغه درې هغه 10,000 له آخر په دا 3,000 او 15,000 د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي. نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې هم
بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول څه ناڅه، هغه بشري مرستې هم پر افغانانو باندې بندې شوې، وګر چې کومکونه هم په واسطه وو، په دې باندې کېدله، د کرېدارانو د لاسه راوتله، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شوه. کوم بشري مرستې چې ایالات متحده کولې، هغه هم راباندې بندې شوې. او زموږ 9 میلیارده ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا ګرد خبرې سر راټولو کو، یوه خبره ځینې جوړه کړو. نن که داسې چې د افغانانو اقتصاد قوي وي، ولې زموږ ګاونډیان موږ ته په بې عزتۍ ګوري؟ ولې موږ غیر قانوني د بل ملک راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ ځي، که داسې چې ویشتل کېږي، که ځورول کېږي، که د بل خاورې ته بیا قانونه راوړي، که داسې چې مرګ یې خرابېږي یا څه کېږي، دا خلک د مجبورۍ ځي. تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دا منځ کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورېدې. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په منځ کې چې تاسو ویل معلولین ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخوا اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخوا ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ پرې بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترمه، د ازما وزر قبول کړه، د ازما ټلیفون یو عیب لري، دلته شبکه خرابي ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو عیب لري چې زه خپل خبرې کوم، بیا د بل ږغ نه اورم. د ازما وزر قبول کړه، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الیکم دا بیا خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوئ، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیسئ. ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه و خبر؟
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول کړه، موږ ته د ډېر عمر سره مینه سره لرو. دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کېږي. دغه معاش هغه چې 10,000 معاش اخلي، که 8 نفر نانخوري وي، نو د هغو به دا 1,00,000 روپۍ تر یو اندازې پورې بسېږي. او هغه معلول بله، هو هغه معلول چې 3,000 اخلي، هغه معلول چې 15,000 اخلي، او 8 نفر نانخوره ولري، معلول قشر ته اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضې مغرور دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح دی، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې 3,000 معاش اخلي، او هغو ته دغه 3,000 د میاشتې معاش، هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه 3,000 روپۍ د یو مریض، د یوه ډاکټر، د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي. پر وینو جلا مینه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. اوبخی پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پوښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پوښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي، کې الله تعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، خدای د افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي څخه خلاص
ډیر زیات مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له میلمنه خغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پوښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزي صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کی اله تر سره ازادي راجو نور همکاران اوریدونکو مېلم احمد صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. خلاص لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خلاص خلاص
زرملوال صاحب مېره مننه.
مېرمنه
خیر دې نشته ان شاء الله همکاران خو مخدي
سلامات وسې مېرمنه او کئ څل لري د اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست له دې موضوع په باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي کله میلمنه پوښتنه لري مېرمنه مایکروفون ستاسو دی.
نو نو دو په وخت سره به میلمنه پوښتنه کوي او تبصره لرو.
مېرمنه
اقتصاد د افغانستان چې مخته په جوړ روان د چا په اصطلاح دا د وجه نه دغه اکثره هیوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه کچیرته وغواړي داسې هیوادونه چې هغه د مهم هیواد افغانستان سره ډېرې مرستې کولی شي او اوس یې هم کوي روانې دي. خو الحمدلله تکل صاحب لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه مخکې شل کلنې غمیز د شتېر شو په هغه وخت کې امنیت نه وشو. الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندي ده هر څه خوندي دي. خو دلته داسې داسې دغه اقتصاد چې ده تکل صاحب دا به د ټولم داسې زما په فکر باندې هغه نه یم مخ په جوړ باندې ځکه ډېر داسې کسان شته غټ غټ تجاران شته د مخ په هېواد کې داسې خلک شته د هغوی اقتصاد تر کومه ځایه چې ما ته معلوم ده ډېر ښه ده چې هغه په بهرنیو هېوادونو کې څوک ولري. یعنې مثلا له هغه ځای نه بعضې خلک دي ځینې تجاران دي باید پانګونه وکړي له نورو هېوادونو سره بغیر له دې نه چې امارت اسلامي افغانستان وکړي. یعنې نور داسې خلک دي تجاران دي هغه باید پانګونه وکړي له دې سره اقتصاد چې د محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې تلی شي. او بله خبره دا ده د یادونې وړ ډېره ضرور خبره ده چې دلته له ګاونډي هېواد پاکستان نه زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هېواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته ده چې یي چې دغه کډوال هم ورسنه کېدی چې دغه بوج هم په دغه په هېواد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی انشاءالله.
په د ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک په راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوي یو برخه د افغانستان د اقتصاد پراپور کې راغلي دي چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي ویل دي چې د همدې له کبله هم مخبط ورده.
نو بالکل دا ډېر ضرور ده احمد تکل صاحب باید په دې کې یعنی مخکې حکومت انجوګانی وي یا موسسې وي هغه باید رول ولو به انشار ده ایو ان د وزبچانو منه واخلي. دا شمیر هیوادونه دی اوس ګور د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هغه خپل حق چې دا غن نه ورتور کوي پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي. او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي.
ډیر زیات مننه زرملوال
صاحب. مننه تاسو نه نور دی وخت را کول نه یو نه لې مننه محترم تکل صاحب.
مننه تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. احمد صاحب لمړی به دې میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لږه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو.
تکل صاحب ډیر مننه. اول څه دی رول ډیرو خو موارد باندې لنډه تبصره او تدارک نظر ورکړو. موږ ویلی شو لکه څنګه چې دوی ویلي چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال را روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی بیا دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له وجې به دوی خوشحاله وي، خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال اوس افغانستان ته راځي. په دې خبره باندې د دې دا خبره تاییدومه چې دوی به وطن ته په راتګ باندې خوشحاله وي، خو د دغې خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ. خو د نور د بل اوریدونکي د قاري صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل
مننه له تاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لیوي خو که ورته وګوري نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمېر وګړي راځي، له مسلکي مهارتونو سره راځي، له پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمېرل کیږي؟
ځواب وایم هغه دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتونکي ډېریږي. په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لږ ستونزې هم لرو، نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي. نو یو منفي اغېز دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل ګورئ په خپله باندې اوریدونکو وایي کمنټونه یا په نظراتو کې هم وایي شکرونو کرایه خوراکي توکو به لوړېږي د تقاضا زیاتېږي چې دا هم د دې یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په دې نظمي راستان شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمي هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت توقع خلاف دا کار کېږي
ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کېږي بې له دې چې د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي؟
نو بالکل. نو یو ډول بې نظمي موږ ورته ویلو شو بې نظمي سره راستنېږي، نو پرته د همبادې نه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي: خراب هغه حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلې تناستیو. اکرام الله لیکلي: په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي: په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي: په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت می چې په جمهوریت کې وو همداسې په امارات کې هم دی بس له الله نه راضی یم زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی متوازن چلیږي شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي محمد عمر معصومی لیکي کار نسته هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي عبدالباقی نیکپال لیکلی څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې دولس لکه افغانۍ مې درلودې ښه ګزاره مې پې کېده اوس حیران یم چې دا شپاړس لکه قرضداره څنګه یم دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی سم به شي مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی ملک جواد لیکلی خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي زاهد پکتیاوال لیکلی الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی نن سبا په دې حال باندې شکر کوم ګزاره مې کیږي د خپل رب شکر کوم ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده خدای مهربان ده سم بشي او عواید شته اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی قتل او قتال کم شوی دی نیازمیر اتل لیکلی الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور ښه موټر او نغد هم لرم خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود واحد معصوم لیکلی نن مې د سلاف نه دی کړی نسیم بن محمد هاشم لیکلی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده که چېرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای مثلا که یو ډالر نن وشپېته افغانۍ کېږي باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي لږ نور اشیا او اسهار هم باید ټیټ وای اتا محمد کاکړ لیکلی په ایران هیواد کې کار کوو د یوې میاشتې تنخوا باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی په افغانستان کې خودی ټول بیکار عبدالولی برک لیکلی هر څه مو د لاسه ورکړي کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل جنسونه څو چنده ګران شوي تیل پخوا یو لیتر په 2 افغانۍ وو ګاز په 15 افغانۍ سپین کوډ یا سره په 6500 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ وو اوس ډالر په 8 افغانۍ دی تیل 3 افغانۍ دی سپین سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی نشي ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي د کورونو د کرایې لوړوالی د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته وخت ته به ګورو احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلی دی چې ګلاقا صدیقي فکر کوم لیکلی و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی خو دی وایي چې خدای مهربانه دی هر څه به سم شي امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره
بلکل ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامداره هڅو ته هم اړتیا لري د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس ته ځان مسؤول بولي د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښه کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملا نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملا موږ د امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نه شو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زیدا، ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او ک نورې سرچینې هم ورکی زیاتې شوي، او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده.
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو، د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام، او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې کېراب کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی، جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې په مربوطه وزارت کې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې تر هغه نه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې نیولی، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت له طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي، خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې، همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مهیز بدلون نه دی راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه نه پوهیږم مقصد څه دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دای زموږ حال نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي، د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دنده وي، او بل هغه خلک ښه دي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستی لیکي، الحمدلله لس زره افغانۍ هر میاشت راڅخه زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالي روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لکه افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډې وهي. لس پنځلس لکه افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لکه افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لکه افغانۍ پر څه شي قرضداره شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مو صبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کېږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي؟ د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي، دوه ویشت نفره کور مودی او اته زره افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې و هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم و، خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خپرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه تکل صاحب، ټول اوریدونکو د محترم مېلمه ده، او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري د خپرونه کې موږ سره پاتې شول، مننه ترې کوو. بس تا چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده، د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي، او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تو ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدا چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې د حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده، په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخاندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجن لوریا تا لاسونه سره کولای نشم.